کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي راډیو دوستانو ستوري مسیدات غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي راډیو د خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبې ورځ ده، د 1390 لمریز هجری کال د دلوي ولسمه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري د فبروري له شپږمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به رپورټونه وروسته درته درواورو. اول به فریبا ظاهر د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبر نو وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خبري چټکې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسه او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ملت ته په وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خبري چټکې کړې دي. ښاغلی ټرمپ دا خبره د امریکا په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه.
I have also accelerated our negotiations to reach
the way matter as pa afghanistan ki wa siyasi halta dar se dola par khabari khabari chataki kadi mukhalif lo rahe ham der khwash tai chi khabari war sar wasi هغه ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسكر کم کړي. شاوخوا 4000 امریکایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي چې د شغلي چم په خبره نستړي کېدونکو جګړه کړه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسه او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګ څخه په یو خبرسوي خبر پاڼه کې د پومپیو له خولې راغلي چې ابهامات عمومي اوازې رامنځته کوي، خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نسي نیولی. د ارګ خبر پاڼې نه دي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي تازی زلمی خلیلزاد ترمنز د ترینګلتی اواز خبرې سوې دي. د ارګ خبر پاڼې زیاته کړه مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې تر ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکاري دوام وکړي. خبر پاڼه کې همدارز راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې په داسې ورځ کوي چې په مسکو کې یو شمېر افغانان سیاستوال پرون له طالب تاسو سره په یو غونډه کې خبرې وکړې او ټاکل شوی دی چې دا غونډه به نن هم دوام وکړي. زموږ خپل زده راډیو لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران حکومت افراطی رژیم وباله او ویل چې تهران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د خبری ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه چې د واشنگټن په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو له کانګرس خبرې ده. هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا د ایستلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دې د یقیني کولو لپاره چې دا د په وینا مفسد دیکتاتور حکومت هیڅکله اټومي وسلې پیدا نه کړي، ما د ایران لاټومي تړونه امریکا وایستله. ټرمپ ویل چې پر ایران بې سابقې سخت بندیزونه ولګول. که څه هم ایران سمدستي د ټرمپ د کلنۍ وینا او انتقادونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې ویلي و چې اټومي وسلې نه جوړوي بلکې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د اسرائیل صدر اعظم وایي دوی اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي به خبرې ورسره وکړي. بنیامین نتنیاهو د سیشن به پر ورځ وویل هیواد به د جولان په لوړو کې د ایران لخوا د یوې جبهې د پرانستلو د هر ډول هڅو مخه ونیسي.
دی
ویله ولسمشر پوتین سره څو میاشتې مخکې په پاریس کې د خبرو او زموږ له ټلیفوني تماسونو وروسته زه به د فبروري په 28 نیټه روسیې ته ولاړ سم. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې دغلته د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني د سه شنبې په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې که پر سوریه برید وکړي د ایران له لوري د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. روسیه او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. بل خو د امریکا د عدلی او کورنی امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمهالو انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خپره کړې او ویلي دي چې هیڅ بهرنی هیواد په دې انتخاباتو کې چې درې میاشتې مخکې ترسره سول لاسوهنه نه ده کړې. دواړو وزارتونو د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښیي کوم بهرنی هیواد یا بهرنی استازی دي د انتخاباتو په نتیجه امنیت او خوندیتوب کې ښکېل وي. د امریکا د دواړو مجلسونو لپاره منځمهاله انتخابات د نومبر په میاشت کې ترسره سول. او د امریکا څخه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دی به دیوال جوړوي ځکه د ده په خبره د دیوال په جوړولو به د ناقانونو کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول سوي. د امریکا ولسمشر تر دې مسایل ورهاخوا د امریکا اقتصادي پرمختګونه یاد کړل او ویل چې د ده په دوره کې څه باندې 5 میلیونه نوي دندې رامنځته سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته دا دویمه وینا وه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې خبر سوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حالاتو پر خپل کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست په دې اړه خبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د سولې لپاره د هڅو زیاتېدل افغانستان سولې ته نږدې کوي. د دې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی دی.
خب امیدواری ډیر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې دا په دې معنا ده چې
د ښاغلي فدا محمد نظري سره د مرکز مش په خبرونه کې راوتلی سي. په دې خبرونه کې به د ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړو او په هم دې خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
په عمومي ډول سره که مونږ ووایو نشئی مواد کوم مستقیم تاثیر دی وجود
د راډیو د زهرو کاروان پروګرام هر اونۍ په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت او قاچاق او د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا کانګرس ته کلنۍ وینا وکړه. دا دوهم وار دی چې ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دغه دودیزه وینا کوي چې د امریکا هر رئیس جمهور کانګرس ته ورځي او د حکومت پر وضعیت باندې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیګا پر ډیرو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې چې افغانستان هم پکې و. ډونالډ ټرمپ وویل چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره مثبت پرمختګ شوی دی. هغه ویل چې په افغانستان کې د سول لپاره پر موافقه د عسکرو پر کمولو او د تروریزم پر ضد پر مبارزه غور او خبرې روانې دي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست ویلي دي چې په نړیواله کچه د افغانستان د سول لپاره د خبرو بحثونو او د هلو ځلو له زیاتېدو سره افغانستان سولې ته نږدې کېږي او سولې ته نږدې شوی دی. اسلام کار رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د امریکا د ولسمشر چې د افغانستان د سولې په اړه کومې څرګندونې کړې دي په افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره هیله زیاتې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل سوله اوږدمهاله پروسه ده او په سیمه ییزه او نړیواله کچه پرله پسې او همغږیو هڅو ته اړتیا لري.
خب امیدواری ډیر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو، هیله من یو چې دا تلاشونه د خصي صادقانه دوام ولري تر څو چې موږ په سوله رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې وویل کورته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري. ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې سولې ته په رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور په افغانستان کې اقام کړي.
I have also accelerated our negotiations.
دی وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبرې ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کېدونکې جګړه وکړه. د هغوی لزړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګیو چې د دې اوګدي او خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل لټولو ته دوام ورکړو.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چا چې کړي. ښاغلي خلیلزاد وروستی وار په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ویې ویل چې تر بل هر وخت دا ځل خبرې ډېرې ګټورې وي. سولې ته د رسېدو لپاره د ځوکونو وتل دي. بلخوا یو شمیر افغان سیاستوال په مسکو کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا ولسمشر داسې وخت سولې ته د رسېدو په شرط له افغانستانه د امریکایي عسکرو د حضور د کموالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغېزمن شمیر امریکایي سرتیرو د په اړه وړاندیز کړی و. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د منشي عرفان الله د ښاغلي ټرمپ د خبرو په اړه وایي
ټرمپ وینا د سولې په اړه د وزای پورې خو زمونږ غوښتنه دا ده چې نه پوځي بلکې عملي ګامونه پورته شي او بل خصوص د افغانستان د خلکو او د حکومت په هماهنګي او په مشورې سره دوی د سولې په اړه هلې ځلې وکړي. نو زه امیدوارم چې نړیواله ټولنه او امریکا او زمونږ ګاونډي هېوادونه دوی هم په دې پروسه کې په صالحانه ډول افغانستان حکومت سره یو ځای شي او افغانستان سره په راستو کې همکاري وکړي.
مله فرشته جان د بده سال کې چې په مسکو کې د محل د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ خبرې روانې دي او د ورځې تر وروستۍ بورې به د دغه ناستي پایله هم له خلکو سره شریکې شي. بله فرشته جان
مننه. افغان صاحب اوریدونکو یو موږ ټول په تمه یو چې د مسکو د غونډې په ارتباط هم تاسو خنور سن نوې معلومات ترلاسه کولای شو. ډیره مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار رحمت الله افغان خبرې واورېدې. د افغانستان ولسمشر بیګا له خبريالانو مدني فعالانو سره او مخامخ ناسته کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا پر تعهد باید شک ونسی. دغه ناسته چې د ټولو ټلویزیون برابره کړې وه په دې کې ولسمشر غنی وویل چې د جنوبي اسیا لپاره د ډونالد ټرمپ پالیسی د دې یو ښه نمونه ده چې امریکا د افغانستان سره اوږدمهاله تعهد لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په ابتدا کې خپل پلان داسې څرګند کړی دی چې غواړي له سوریې خپل ټول عسکر وباسي او په افغانستان کې د عسکرو شمېر کم کړي او په تدریج خپل اسکر وباسي. ترامپ بیګا دې خبرې ته هم اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې پر دې کار روان دی. خو د رپورټونو پر اساس ډونالد ترامپ د امریکا په سنا کې لښته لږه دواړو ګوندونو تر فشار لاندې دی چې په افغانستان کې باید بیړه ونه کړي او همداراز په سوریه کې د امریکا د سنا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ هغه لایحه تصویب شو چې پکې ویل شوی و چې د القاعده ډله او د داعش او وسلوالو لا شکست نه دی خوړلی او د په بیړه د عسکرو ایستل به شایي خراب عواقب ولري. په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی فدا محمد نظری وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې کار واخلي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او بالاخره خپل عسکر له افغانستانه وباسي. ازمامکار رحمت الله افغان د شاغلي نظری نظر اخیستی دی چې دی د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بیګنی وینا په اړه څه فکر کوي.
ترامپ اته د انتخاباتو په وخت کې هم کله چې انتخاباتي مبارزه کوله هم یې وعده کړې وه چې دی د افغانستان څخه خپل قواوې وباسي. دا د ستراتیژي ده. دی نه غواړي چې مصارف وکړي. دی نه غواړي چې په جنجالو کې وي. دی نه غواړي چې په داسې مسایلو کې هغه شتاسي چې د امریکا مستقیمي ګټې هلته وجود ونه لري. په دې خاطر د دې پروژه دا ده چې خپل عسکر بیرته هلته بوځي او سوله شروع کړي. سوله یې عادي شروع کړې ده. خلیلزاد کار کوي. البته په سوله کې موانع شته. لیکن کله چې امریکا وغواړي خپل عسکر وباسي یا کله چې امریکا وغواړي سوله وکړي زه هیڅ خاص او غټ معنی دغه په مقابل کې نه وینم.
ترامپ دا یادونه هم کړې ده چې دی نه پوهېږي چې په افغانستان کې باید سوله راسي که رانسي. دلته دا خبره مبهم او ګونګه ده. دلته د ترامپ مطلب څه ده ډول څرګندونه؟
نو دا خو یو عادي خبر ده، سمه خبره ده چې دی کوشش کوي چې سوله راسي. اما دا چې سوله راځي که نه راځي، یا خصوصا هغه رقم سوله چې امریکا یې غواړي راځي که نه راځي، دا خو نو مشروط یوازې د امریکا په غوښتنه نه ده، په نورو پرابلمو هم اړه لري، خصوصا د افغانستان په داخلي پرابلم، د جمهور رئیس په موقف، زموږ د ګاونډیانو او د منطقې د هیوادونو په موقف، په ډیرو مسایلو اړه لري. او دا اوس هم موږ وینو چې د سولې په مقابل کې ډول ډول پرابلمونه د تور پیدا کېږي. یو د هغو پرابلمو څخه غټ د ډاکټر صاحب اشرف غنی وروستی موقف دی، یا مثلا د ګاونډیانو مداخلې لکه د مسکو کانفرانس یا سیمینار، دغه رقم خبرې د سولې دپاره پرابلماتیکې دي.
کومې لارې چارې دي چې کولای سي افغان حکومت، امریکا او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو سره همغږي کړي تر څو پورې افغانستان کې سوله راسي؟ هغه څه دي؟
په دې خو یوه خبره ډېره د طالبانو موقف دی چې طالبان به آینده کې څه رقم حکومت جوړوي، که دوی وغواړي چې امارات جوړ شي، که دوی وغواړي چې قدرت په ځان پورې منحصر کړي، که دوی وغواړي د ډیموکراسي او د هېڅ ډول مثلا هغه څه چې دی د اتلس کاله دست آورد یا لاسته راوړنه بولي هغه په نظر کې ونه لري، یا هغه ته په سپکه سترګه وګوري، نو خلک تشویش لري چې بېرته به د نجیب د وختو، د مجاهدینو د وختو، د هغه حزب اسلامي او د هغه دورو خبرې تکرار شي. اما که طالبان نو کوي موقف سم کې، امریکایان به ډېر ورسره خوشحاله وي. زه فکر کوم چې د مسایلو زیاته کلي د طالبانو په لاس کې هم ده چې دوی څه رقم موقف او څه رقم موضع د سولې په باره کې نیسي، یا د افغانستان د آینده حکومت او حکومتداري په باره کې.
د افغانستان کې د سیاسي چارو د کتونکي فدا محمد نظري څرګندونې تاسو واورېدئ. اوریدونکو، په دې خبرونه کې وروسته نور رپورټونه هم درته لرو. خو اول اقتصادي خبرونه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مکرۍ د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونو ته
نړیوال بانک د افغانستان له مالی وزارت سره د 325 میلیون ډالر په لګښت تړون لاسلیک کړ. د دغه هیواد د مالی وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه لګښت به د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتو وړاندې کولو او د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې مصرف شي. نوموړي هیله مندي وښوده چې دغه تړون به وکړای شي له فقر سره په مبارزې، کارموندنې او د خلکو د اقتصادي ستونزې په هواري کې ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې د رسمي شمیرو له مخې له نیمایي زیات د افغانستان نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې وروسته به په کابل کې هم سره انګور تولیدېږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په شپږو ولسوالیو کې 215 اویا بڼوالو باندې د ټاکونو د جوړولو لپاره سیمنټي ستنې ویشلې دي. د هغه په خبره ډېر زر به د سره انګورو ټاکونه چې د لومړي ځل لپاره له ترکیې راوردېږي وویشل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی په یو جریب ځمکه کې د یو ټاک انګور د جوړولو لپاره 303 د سره انګورو نیالګي او یو سلوشل سیمنټي ستنې وویشل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د خبرونې د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې خپل پیغامونه راوستوي. موږ به په خبرونه کې ورسره درته خبر کړو. اوریدونکو احمد شکیب سادات یو پیغام راستولی دی لیکي د افغانستان د ملي اردو زموږ ویاړ او د افغانستان د ملا تیر دی. افغانان داسې سوله نسي زغملی چې د افغانستان ملي پوځ او ملي ارزښتونه پکښې معامله سي. نور پیغامونه به وروسته ولولو. اول به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. صالح محمد صالح دلته راسره په سټوډیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس د خپل حکومت د دې پرېکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیې سره د وسلو د کنټرول له یوې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې ووزي. ډونالډ ټرمپ بېګا کانګرس ته په وینا کې چې تر ډېره پر کورنیو مسایلو د امریکا متمرکزه وه پر ایران هم انتقاد وکړ او په ایران کې رژیم یو افراطي رژیم وباله. ټرمپ پرون خپلې کلنۍ وینا کې په داسې حال کې پر دې مسایلو خبرې کړې چې ادارې په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه پیل کړې ده. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهاله انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت چوکۍ ګټلې دي. صالح محمد صالح به اوس نور دا معلومات راکړي چې د صالح د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا وینا مهمه ګڼل سوې ده او که مهمه ګڼل سوې ده نو ولې مهمه ګڼل سوې؟
بله ډېره مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وینا له څو اړخونو مهمه ګڼل کېږي. یو لکه تاسو چې اشاره وکړه چې سپینې ماڼۍ او په کانګرس کې ډیموکراتان په لانجه کې دي. د سپینې ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب سو چې 15 ورځې دوام وکړ. دا وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله. سپینې ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب الاجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت اغیزمنو سو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي. کنه شایي د حکومت دغه برخې بیا وتړل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې ولسمشر ټرمپ شایي د پاملي سطحه د اضطراري حالت د اعلان خبرداري ورکړي چې په مرسته یې د دیوال جوړولو لپاره خپل پلان عملي کړی سي. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ د دغه حالت اعلان ونه کړ، خو ټینګار وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په تیره 2 دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو څخه هم و چې د پخپل وینا کې دې مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل کېږي چې د دغه اقتصادي پلانونو له کبله په امریکا کې د بیکاری سطح 4% کمه شوې ده.
سالی دوام سوال به داوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په باب په خپل وینا کې د دې ترڅنګ چې د ایران رژیم یو افراطي رژیم بللی نورې څه ویلي؟
بله، د ایران د رژیم په اړه په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دا یو رادیکال یا افراطي رژیم دی او ژمنه یې وکړه چې تهران به هیڅکله هم د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نه سي. ولسمشر ټرمپ د 2015 کال اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. د دغه تړون پر اساس له ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري سي وو چې په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. بل موضوع چې ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې ورته اشاره وکړه او تاسو هم یادونه وکړه، له روسیې سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا د وتلو پریکړه وه. ښاغلی ټرمپ ویلي چې موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی دی، خو روسیې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د ده په خبره دا مسله له کلونو راهیسې دغسې روانه وه. د یادولو وړ دی چې د امریکا متحده ایالتونو او روسیې دغه تړون په 1980 کال کې لاسلیک کړی و. سپینې ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نېټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته په بله ورځ ماسکاو هم ورته اعلان کړی دی.
د صالح محمد صالح رپورټ مارویت.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس په ورسو چې نن په کابل کې ورځپاڼو څه تبصرې کړې دي، زما همکار حمید مومند ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملیارمن ورځپاڼې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلې ده چې دا په تیرو 3 کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې له یو بل سره ویني او د افغانستان په روانو مسایلو خبرې کوي. ورځپاڼه لیکلې ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیه ښکار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیری لاندې راشي. ویسا ورځپاڼې به لیکلی دی چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو 19 کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. ورځپاڼه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په څرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی دی چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدی شي او که د اختر د درې ورځني اوربند په څیر د ګډ راز او نیاز او زړه خوالي یو څو تېرېدونکې شېبې وې چې تش یادونه به یې پاتې وي. هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو 2 ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندوز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼې لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندوی نه بولي ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼې د مسکو د غونډې د ځینو برخوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼې هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلې ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبت ژولو هڅه یې وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. ورځپاڼه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. ورځپاڼې له طالبانو غوښتې ده چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربو دا ثابته کړې ده چې د یوه لوري غیابت هم بدې پایلې لرلی شي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ساعت 12:08 دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوو. تر دې ځای چې تاسو څومره مطالب ورویدلې دي دا ټول سمش په پانه باندې ستاسو لطفا د ازادي راډیو په پانه ادرس په یاد ولري، ازادي راډیو ټکی کوم. هلته زموږ د فیسبوک او زموږ د ټویټر او د انستګرام د پانو ادرسونه هم پیدا کولای شئ او زموږ سره ملګری کېدلای شئ.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلټین د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده، خو څېړونکو د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
د اسمت څاروان رپورټ مو واورید اوریدونکو او خبرونه ته ادامه ورکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پرات خان د هلمند خلک لیکلي چې موږ د مسکو غونډې ته ډېر هیله مند یو، الله دې سوله وکړي. بل اوریدونکو فرید لفرالی کی د مسکو غونډه باید د سولې لپاره یو ابتدایي او داس نور کانفرنسونه هم باید دایر سي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د مسکو غونډې ته خوشبین نه يم، ځکه د وړاندې هم دا ډول غونډو کومه ګټه نه لري نه لري. منیب الله زهین له خوست نه لیکلي، موږ په افغانستان کې دایمي سوله او د پخلاینې ارمان لرو او هیله لرم چې ارمان مو پوره سي. اوریدونکو ستاسو ته پیغامونه څخه ډیر مننه کوو. دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري لطفا تاسو یو پیغام څوواره مرستوي، ځکه نبي اساسي خپل پیغام وستل کېدلای سي او نه هم نور ته اجازه ورکوي چې خپل پیغام نه راوستوي. نو یو پیغام یو اړ راستوي. ډیر زیات مننه. او اوس ورځو فریبا ظاهر د دې ساعت ته مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خبري چټکی کړې دي. ښاغلی ترامپ د خبره د امریکا په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسكر کم کړي. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشری پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګ څخه په یو خبر پاڼه کې د پامپیو له خولې ویل شوی چې ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نیسي نیولی. د ارګ خبر پاڼه نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد ترمنځ د ترنګلتیا اوازې خبرې شوی دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي دوی اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي به خبرې ورسره وکړي. بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به د جولان په لوړو کې د ایران لخوا د یوې جبهې د پرانستلو د هر ډول هڅو مخه ونیسي. د امریکا د عدلیه او کورنی امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمهاله انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خپره کړې ده او ویلي دي چې هیڅ بهرني هیواد په دې انتخاباتو کې چې درې میاشتې مخکې ترسره شول لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران حکومت افراطي رژیم دی او وایي چې تهران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ډونالد ترامپ ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې دا ټینګار هم وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. دی وایي چې دیوال به جوړوي ځکه د خبره د دیوال په جوړولو به د ناقانونه کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه څخه چې پر افغان بسیمه ته ساتل شمیره مرستولي پویدلای سم چې تاسو د مسکو د غونډې سره ډیره علاقه لري. رادیو اوري موږ په نن په خبرونه کې ورسره د مسکو پر غونډه تاسو ته چارت نوې معلومات لرو تر سره شریک په کړو که انټرنیټ لري نو زموږ په پانه ګوري ازادي رادیو ټکی کام. اوس ورځو د زهرو کاروان ته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوردونکو زمونږ سلامونه ونیکې هیله ومني. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 2 کیلوګرام نشه یي مواد او د نشه یي ګولۍ نیولی دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 18 کیلوګرام امفیټامین یا شیشه، 1.5 کیلوګرام هیروئین او 3.5 درجه ټابلیټ کا ګولۍ نیولی دي. د نشه یي مواد په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچې د نیمروز ولایت د ابریشم پر لارې له هیواده د باندې قاچاق کړی. یاد دی چې د دې پیښې په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو 15 قضیې څېړلي او تورن کسانې په جزا محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې د نشه یي موادو 21 قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل.
بیا فرض کړئ محکوم شوهان
هغه کسان چې په جزا محکوم شوی دي له دوی سره په مجموع کې 50 کیلوګرام هیروئین، 150 کیلوګرام تریاک، 390 کیلو ګرام چرس او څه د پاسه 11 کیلو ګرام شیشه نیول سوی ده.
دا یادونه ورده چې تیرونی هم د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نه ویش قاچاق کوونکی له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولی بیا تر 11 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی ول. په هلمند ولایت کې د ملي امنیت او پولیسو ګډو ځواکونو د نشه موادو یو کارخانه بي جوړه کړې ده. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د ملي امنیت او پولیسو په ګډو عملیاتو کې د نشه موادو د جوړولو یو کارخانه وی جوړه کړې چې د طالبانو په سری قطې پورې اړه درلوده. د نشه موادو د جوړولو لدې کارخانې څخه 1500 کیلوګرام مورفین او 311 لیټره کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته همالته ځای پر ځای وسوځول شول. او د نوې ورستی په خداده چې په کابل کې د نشي موادو شلتنه پرچون خرڅونکې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل دا شلتنه چې د کابل خار په لسو بیلابیلو حوزو کې نیول شوی د نشي موادو د ویشلو او خرڅولو شبکې غړي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو موده مخکې د کورنیو چارو وزارت نمونه خپره کړي او له عامو خلکو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې دوه نوې مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي.
دوارو خواهو یو گرد تیم تاکلی چی لنشهی موادو سرا دم وارزی وزارت ده انتقال پر پروسا کار وکری.
لارزگان بل راپور لرو او رو چی سک کال پاغ ولایت که دو گکنارو که پسلو که نه ویش کم شوایده.
یو خو ارزانی ده بل وچکالی ده.
دا چې نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي په دې اړه له ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه لرو.
څومره چې د نشه یي موادو کارول په کم عمر کې شروع شي هماغومره تاثیرات یې ډیر بد دي.
د عبدالحکیم په نوم یو معتاد وایي چې د خپل پلار لخوا په نشو اخته شو.
اولا مې کورنۍ له ډېره تتریخ سو ورونه به په کور کې نه پرېښولم، پیسې یې نه راکولې.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
تو خدای دا انصاف دی،
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
د زهرو کاروان خبرونه درنو او ریدونکو د خبرونه لومړی مطلب تستاسو پام را کړو. د ولسمشر محمد اشرف غنی د پرمان په اساس له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. د ولسمشر غنی په غو فرمان کې چې تازه صادر شوې راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشئی موادو سره د موثر مبارزې او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې د اصلاحاتو راوستل دي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کورنیو چارو او نشئی موادو وزارتونو د دوه مینیتونو څخه جوړ شوی یو ګډ ټیم پر دې بهیر کار پیل کړی چې په نتیجه کې به یې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره وتړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ولسمشر غنی د تازه فرمان له مخې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یوځای کیږي. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په سمه توګه د طرحو، پالیسیو او ستراتیژیو عملي کول، د قانون عملي کول، د نشئی موادو د غوښتنې کمول، معتادینو ته د درملنې زمینه برابرول او بزګرانو ته د بدیلو کښتونو برابرول دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو د چارواکو مشترک ټیم د کورنیو چارو له وزارت سره له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تړل کېدو بهیر پیل کړی دی.
دوارو خواهو یو گرد تیم تاکلی چی لنشهی موادو سره دا مبارزی وزارت دا انتقال پر پروسا کار وکری او دا دی وزارت هر برخه جلا جلا وسیدی. دا کورنی و چار وزارت پا کچا لنشهی موادو سره دا مبارزی موینیت او دا پالیسی موینیت پا گرد کار کوی چی دا دی وزارت انتقال تا زمین برابرشی.
د ولسمشر په فرمان کې څلور وزارتونو او مرکزی احصائیه ادارې ته وظیفه سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ټول مسولیتونه لکه د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، بدیل معیشت او په دې برخه کې د ستراتیژي او پالیسۍ طرحې وڅېړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په 2004 میلادي کال کې جوړ شو چې له هغه وخته راهیسې بیا تر اوسه پورې اړوندو وزارتونو ته د یو پالیسي جوړوونکي وزارت په توګه کار کړی دی. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشا اعتمادي وایي که څه هم دې وزارت لکه څنګه چې مسؤلیت درلود هغومره کار نه دی کړی، خو دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مسلکي ظرفیت نشته.
د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت یو ځای کول ګټه نه کوي، ځکه هغه پلانونه او ستراتیژي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت درلودي د کورنیو چارو وزارت په هماغه اندازه خپل ظرفیت نشي لوړولی. سره له دې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت کې ستونزې موجودې وي، موږ له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم یو عالي کمیسیون لرو. دا کمیسیون 15 غړي لري چې باید ولسمشر اویا یو معاون مشرتوب وکړي، خو له بده مرغه هغوی تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه کړه.
دا مهال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم یو معینیت عملا فعالیت کوي. دغه راز د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې هم د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په نوم اداره سته. د دې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت کې هم دې ته ورته یو ریاست فعالیت کوي. ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې په مختلفو وزارتونو کې د ګڼو ریاستونو پر ځای د یو وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو مسولیتونو لپاره ځانګړي ریاستونه جوړ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د یوځای کېدو په اړه راپور راوړو. اوس اروزګان ولایت ځو او هلته مو د کوکنارو د کښل حاله خبرو. د اروزګان ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ریاست خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په 99% کم شوی دی. دغه ریاست وایي چې د تاریاکو د کښت د کموالي علتونه بزګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښت دی، خو د دې ولایت بزګر بیا دا خبره نه مني او د کوکنارو د کښت د کموالي اصلي لاملونه وچکالي او د تاریاکو ارزانی بولي. په دې اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اورو.
په اروزګان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې اداره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 90% راکم شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشري ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کښت د کمیدو لاملونه کروندګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښتونه دي چې په دغه ولایت کې کروندګر اړ کړي څو له کوکنارو لاس واخلي. نوموړي وایي پلان لري او هڅې پیل کړي چې په دغه ولایت کې نور هم د کوکنارو کښت راکم کړي.
سږکال د 90% د روزګان په ولایت کې د نشه یي توکو په کښت کې کمښت راغلی. د دې اصلي عمل دا دی چې یو خو خلکو ته صحیح ذهنیت ورته شوی دی، په بله برخه کې معیشت بدیل هم په زیاته پیمانه د کلو د پراختیا د خوا څخه هغه برنامې چې پیاده شوي مسمیت ثابت شوي دي. د زراعت د وزارت د خوا څخه برنامې چې اوس هم پر لار لوېدلي دي اکثره ګټه ورکړې خلکو ته، ځکه باغداري ته خلکو مخه کړې ده. د خلکو دپاره د تجارت زمینی مساعد شي دولت د خوا څخه او آمانګي په خپل اداراتو کې زیاته شوې. دا خپل هغه عوامل دي چې نشه یي توکي کال په کال کمیږي.
که څه هم مسولین په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت کمی د ځان لپاره لسته راوړنې بولي، خو کروندګر بیا دا خبرې ردوي. محب الله چې د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو سیمو اوسېدونکي دي او اوس په خپله ځمکه کې په کار بوخت دي، وایي سږ کال یې په خپله ځمکه غنم کرلې. څلوېښت کلن محب الله چې 1.5 کاله کېږي بزګري کوي، وایي سږ کال یې ځکه په خپله ځمکه غنم کرلې چې وچکالي ده.
زما نوم محب الله دی، وظیفه مې دغه بزګري ده. وچکالي ده نېښې والله غنې اوبه هم سره کمې دي. ما سې یو لږ غنم وکړې بشي نه.
50 کلن بسم الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند چرمګر سیمې اوسېدونکي دي او ده هم سږ کال په خپله ځمکه غنم کرلې دي. دی وایي په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د کمیدو بل لامل د وچکالۍ تر څنګ د تاریاکو ارزانی ده.
دغه غنم او د کښتونه کوو بېخي ډېر کم دي، یعنی دوی سی خو بېخي کم دي تر پخوا. یو خو ارزانی ده چې قیمت نه لري،
بل وچکالی ده
یعنی چندان یه گاته نه ده کرده بیخی دیر تاوانیان سموش یعنی کرده مو گاته ما نه ده خورده
دغه بزگران وای دولت روس پوری ورسره هیس دول کمک هم ندی کردی او نه یه هم ارتعما پو هوای ور کردی دی وای کچیری دولت ورته ده کوکنارو بدیل کشت پیدا کردی نه هیس کلا با هم پخپل ازمکو کوکنارو نه کردی
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان اونیز خبرونه ته غوږ یاست چې پر منځنیو څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس به د انسان پر هډوکو باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه معلومات ترکړو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د ځوان طرز داسې دی چې وجود ته ځینې ضروري مواد لکه کلسیم او ویټامینونه نه رسیږي. له همدې امله معتاد ته د هډوکو بیلابیل ناروغۍ پیدا کیږي. دا چې نشه ولې انسان ته د هډوکو ناروغۍ پیدا کوي، په تیره بیا د ماشومانو پر هډوکو څومره ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له یو متخصص ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي.
په عمومي ډول سره که موږ ووایو، نشه یي مواد کوم مستقیم تاثیر د وجود په هډوکو باندې نه لري. خو یو خبر ده چې د هیروین یو نوع چې په نوم د خاکستری هیروین یادیږي، هغه څه مستقیم تاثیر په اړوکو باندې لري، یعنی په دې معنی چې د اړوکو د درد سبب کیږي. نشه یي موادو کاروونکي چې کله ستند اخلي او ځان ته چې زرقې د هغې له لارې میکروب دننه کیږي، دغه میکروب اړوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اړوکې میکروبي کیږي. دا یو آنی تاثیر. بل دغه خلک چون له لمره لرې پاتې کیږي، سیورو کې ژوند کوي، د دوی د وجود پوستکی پاک نه یي، د لمر وړانګو سره دوی نه مخامخ کیږي. نو د لمر له وړانګو سره نه مخامخ کېدا د دوی په وجود کې د یو ویټامین د کمښت سبب کیږي چې هغه ته موږ ویټامین ډي وایو. لنډمهاله تاثیرات یې د اړوکو درد، د بندونو درد، او اوږدمهاله تاثیرات یا وروستني تاثیرات یې دا دي چې اړوکې ورستیږي، نرمیږي، ضعیفه کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي. او بل د دوی د اړوکو د اوږدوالی کمیږي. تاسو به لیدلی ډیر نشه یي موادو کاروونکي کړوپ رواني په لارې، چې دا خپله د دوی د اړوکې د ورستېدو او د کړوپېدو له کبله دوی کې یو سوی شکل پیدا کیږي چې هغوی ته موږ کیفوزس وایو. نو د ویټامین ډي دوامداره کمښت د دوی د اړوکو او د بندونو د یو ډیر ناوړه درد سبب کیږي. د نشه یي موادو کاروونکي چې کله دوی نشه یي مواد پرېږدي، نو یوازنی شی نه چې ګیلمن یې هغه د اړوکو درد او د بندو درد ده، چې دا د همدغه ویټامین چې موږ یاد کړو ویټامین ډي د دې د کمښت له رویه دوی ته پیدا کیږي. او بل دوی کې د بندونو درد ځکه رامنځته کیږي چې دوی په یو وضعیت کې عموما یو چیرې د سیوري لاندې ناستي، په هماغه حالت کې دوی بند دوامداره پاتې کیږي. دا د بند نه حرکت، دا خپله د بند د حرکت د کموالی او د بند د شخوالی سبب کیږي. که وروسته مریض بند د حرکت ورکوي، په نتیجه کې یو درد د مریض ته پیدا کیږي، ځکه هلته بند نیول سوی حرکت اجازه نه لري. نو دغه دردونه په دې مریضانو کې چې راپیدا کیږي، یو غټ تاثیر د ویټامین ډي کمښت او د ویټامین ډي له رویه د کلسیم راوتل د اړوکو نه او د اړوکې ورستېده.
نشه ولې پر هډوکو ناوړه اغېز لري؟
نشه یي مواد چې کله دا خلک کاروي، دوی عموما قبضي، د قبضیت له رویه دوی اشتها نه لري، بل دا خلک کافي غذایی موادو ته لاسرسی نه لري. کافی غذایی موادو کې یو پاغې کې کلسیم ده، او کلسیم د هډوکو 99% برخه جوړوي. نو چې کله یې کلسیم راوانه خیسته د دوی په وجود کې کلسیم راکمیږي. په نتیجه کې مونږ په وجود کې د دې لپاره د معویزي یوه لاره لرو. وجود داسې یو مواد ترشو کوي تر څو چې د وجود کلسیم راپوره کړي. هغه چې له هر ځای نو د هډوکو کلسیم یو ښه ذخیره ګار وجود کلسیم ته ده. دغه خلک چې کافي کلسیم یې د خولې له لارې وانه خیسته، وجود د وینې په دوران کې کلسیم ته ضرورت لري، ځکه که کلسیم را کمیږي په کس کې اختلاج را پیدا کیږي. د دې د معاوضې لپاره په وجود کې یو سیستم ده په نوم د پی ټی ایچ هورمون. دا پی ټی ایچ هورمون د پارا تایراید غده چې په غاړه کې موقعیت لري له دې نه افرازیږي. د دې تاثیر څه شی ده؟ چې د هډوکو نه کلسیم را وباسي. چې کله یې له هډوکو نه کلسیم را وویست، هډوکي ورستیږي، نرمیږي، په نتیجه د یو عادي ضربې سره ماتیږي. که چیرې دوی کلسیم واخلي، دا د پی ټی ایچ افرازېده یا ازرېده په وجود کې راکمیږي او دغه ناوړه تاثیر یې په هډوکي باندې نه وي.
دغه ناوړه اثرات د نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
تر څو پورې چې دا خلک له نشه یي موادو لاس وانخلي، تر څو پورې چې په دې ناوړه عادت باندې اخته یي، دا به یې دوی له ژوند سره تړلی شي. چې د نشه یي موادو کاروونکي خلک نشه یي مواد پرېږدي، نو پس له هغې نه دوی باید کافي غذایي مواد واخلي تر څو چې د دوی د وجود هغه خالی ذخیره ګاوې د ویټامین ډي، د کلسیم، د فاسفورس او د نورو ضروري موادو چې کوم د هډوکي په جوړښت کې رول لري، تر څو چې د هغوی ذخیره ګا پوره سي، د دوی پوستکي د لمر له وړانګو سره مخامخ سي، تر څو چې د لمر د وړانګو د تاثیر له رویه د دوی په وجود کې د ویټامین ډي هغه موازنه او اندازه پوره سي، پس له هغې نه د دوی په وجود کې د نشه یي موادو دغه بد تاثیرات چې رامنځته شوي وو هغه کیدای سي منځه لاړ شي. اما دا تاثیرات کیدای شي تر شپږو میاشتو پورې د دوی په وجود کې پاتې.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هډوکو باندې ډېر ناوړه اغېز لري؟
څومره چې د نشه یي موادو کارول په کم عمر کې شروع سي، هماغومره تاثیرات ډېر بد دي، ځکه په کم عمر کې هډوکی د ودې په حالت کې. نو که چیرې د ودې په حالت کې هډوکي ته هغه ضروري مواد نه رسیږي، په نتیجه کې هډوکي لنډ پاتې کیږي او بل هډوکي کږیږي، سوی شکل پکې رامنځته کیږي. نو څومره چې په کم عمر کې شروع سي، هماغومره د نشه یي موادو تاثیرات په آینده کې ډېر ناوړه.
نشه د مور په نس کې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي؟
که چیرې مور امیدواره ای او نشه یي مواد کاری، د دوی ماشومان به کم وزن، سرونه به ډیر واړه ای، دماغی وضعیت د ماشوم ډیر ورسته پاته ای، لکه یو لس کلن ماشوم به ای خو عقل به د یو درې کلن ماشوم سره برابر نه ای، او سوی شکل د امدی ویټامین ډی د کمښت له رویه هم کیدای سي په ماشوم کې رامنځته سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دې لړ کې د خاطرې نوبت را رسیدلې ده. عبدالحکیم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې پلار یې تاریاکي وو، نو ده هم نشه له تاریاکو څخه پیل کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې کله یې واده وکړ نو نشه یې پرېښوده، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته شو. دا چې عبدالحکیم ولې بیرته نشو ته مخه کړه او اوس له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتین سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم عبدالحکیم دی، د عبدالکریم زی یم، د بابا اسد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما پلار تاریاکس کول، هلته ما پلار بول ډیر ښه خوند کوي، هبره ما هم راواخیستله، بره مې ورځ بس کوله، ما ته هم ښه خوند راکوي. شروع مې کړله بله دوې درې شپې مې بس کول، دا بله شپه چې مې نه بس کول چې پرېوتم، هغه مې بدن دردونه شروع کړل. اوله را ولاړ شوم، بیا مې پسې بس کول، چې خلاص و بره ورلم خپل میرې ته ورلم ما ورته تریاک راکوي ولسه پکیې ما هلته زموږ په د دکانو بغل ته بل سړی دی هغه یې راسه غواړي هغه ما خپله سکوله اوله دغسې مې پسې سکوله تریاک مې نه میاشت چې وسکوله بره دغه دکان یې زموږ ته واخیستې بیا ولاړو د بابا صاحب پر درایمو دکان شروع کړي اخوری من تاریخ سکول سکول بر از ما اکا یو عملی سڑی را وستی پتکوان که کارگر کن از برای داغه سرپ سپرویون اختاسو برای تاریخ را سپات است بلا بیام اکا دی کوزده را وکر وده را وکی برای ما پا وده پا وقتی من دانشا پریشو بلا داغه وده میاشی می پریشو بلا برای کرار بیرت دا دست دندوالان سرپ کتو که کشه نستم و غو با دانشی کول برای بیرت زور سرپ اختاسو اوله مې کورنۍ لار ډېره ته تریخ سو ورونه به په کور کې نه پرېښولم پیسې یې نه راکولې خو دلته نور چې د هر شي دپاره یې غواړې مګر د نشې دپاره یې واغوانۍ نه راکولې دلته مې ورو راته وویل په دغه هسپتال کې به چې داخل کړمه تداوي به چې در وکړل بیا خو به نشه نه کوم الجانې لمنځونه کوو په لمنځو یې راوستلې چې نشه کوي د هغو ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې باید دا نشه ونه کړي ډېر تکلیف و ډېر عذاب لري.
د ازادۍ راډیو درنو اوردونکو د ادې د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر ماښام مهال کور ته راځي او خپله میرمن ګلالۍ لټوي. تر څه لټونو وروسته ګلالۍ د کور په یوه تیاره کوټه کې پیدا کوي. کله چې بشیر کوټې ته ورځي نو ګوري چې ګلالۍ ژاړي. دا چې ګلالۍ ولې ژاړي او وروسته به څه پېښه وشي دا به په ډراما کې واورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ګلالۍ و ګلالۍ چیرې؟
دا دې دلته په کوټه کې یم.
دې توره شپه کې ولې یوازې په کوټه کې ناستی؟ څراغ دې ولې نه دی لګولی؟
ستا کور اسې هم ماته تیاره دی، څراغ څه ګټه لري؟
ولې خدای دې خیر کړي، ولې ژاړې؟
ته خدای دا انصاف دی،
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
ته خدای دا زما ګناه ده چې خدای اولاد نه راکوي.
ولې به ستا ګناه وي؟ دا خبره بیا له کومه را پیدا شوه؟
مور دی هر ورځ پیغور کوي، وای ستا بخت تور دی، وای ولې اولاد نه پیدا کوي؟ ستا له لاسه به زما زوی میراث شي. ښه اوس ته راته ووایه زه خوره کې څه کولی شم؟
خیر دی مور مې سپین سرې ښځه ده، یوه خبره یې وکړه مه پسې ګرځه.
که دا خبره یوه ورځ وي زه به یې وزغمم، که میاشت وي پروا نه لري، که کال هم وي پروا نه لري، زما خو هره ورځ همدا حال دی.
مور مې هره ورځ نه درته وایي، هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده.
یوازې دې مور نه ده، د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور راکوي، زه څه وکړم؟ اوس یې نو بیخي لیونۍ کړم.
خیر دی صبر وکړه، داسې خبرې په هر کور کې وي.
نه نور صبر نشم کولی، اوس تو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي. و سړیا خدای به کوي ته به کوي، یو چاره وکه.
زه څه چاره وکم خزی؟ که زما په وسه وای په خوا به مې لا چاره کړې وای. ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خوښ؟
ما ویل کیدای شي چې ته یو مشکل ولرې، که یو وری ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي.
دا خبره هم سمه ده، سبا ډاکټر ته ورځم. اوس دې نوخ کې پاکې کا، نوره مه ژاړه. الا آفرین شاباس.
سمه ده.
نه داسې نه کېږي، وخانده نو. آفرین وخانده.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا دلته پر دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کېنه. سمه
څنګه شو؟ معاینه دې وکړل؟
هو هم وکړل.
ته راکه.
ها دا دې ډاکټر صاحب واخله.
ته ودرېږه چې زه وګورم. کومه نشه خو به نه کوې
ډاکټر صاحب؟ دا پوښتنه دې ولې وکړه؟
دا پوښتنه ستا له ناروغۍ سره ډېر اړه لري.
عجیبه ده، نشه له بې اولادۍ سره څه اړه لري؟
ګوره ورور کیا، باید دی ډاکټر ټولو پښتنو ته جواب وایي که کومه خبره دې پټه کړه ناروغي دې نه معلومیږي او چې ناروغي دې معلومه نشوه علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو زه هم درته وایم.
خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم او ښه ډیر کوم.
بس 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 پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟
د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډیره خطرناکه نشه ده، ډیرې ناروغۍ ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بې اولادي ده.
نو ډاکټر صاحب علاج مې نه کیږي؟
علاج دې کیږي خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط یې دا دی چې باید اول نشه پرېږدي.
ډاکټر صاحب زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي. دا خو نو څه خبره نه ده، بس سر لمدانن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشې علاج وکړې، کله چې د نشې علاج وشو بیا به دې له خیره سره د بې اولادۍ علاج وکړې.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانه کې یوازې د موتادین علاج کیږي. ها دا دی واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستریکه.
کوهر دی ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د دې ونې د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خپرونې پورمو په لوی او مهربانه خدای سپارو.